قلمونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له دې افغانانو سره د افغانستان په اړه وضعیت خبري کړې دي. ریچارج بینټ نن جمعه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغان ښځو او نارینه وو له بېلابېلو ډلو سره د بشري حقونو پر وضعیت بحث کړی دی. بینټ لیکي چې د ناوړه بشري حقونو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلي دي. ریچارج بینټ په جوزا میاشت کې هم په ترکیه کې د ښځینه فعالانو په ګډون له ځینو جلاوطنو افغانانو سره کتلي وو. په ترکیه کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي دیلدي چې هلته یې د افغانستان ژغورنې ملي مقاومت علي شورا په نوم سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون پنجشنبې ختم کړی دی. دغه سازمان وایي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اروزګان ولایتونو کې 10 میلیونو تر 50 کم عمره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شوی دی. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اړیکو د برخې مسؤل کمال شانه نصر د ریډیو سره خبرو کې وویل
دا کمپاین هم په شمال زون کې د هغې لړۍ چې پلان شوې وه کمپاین تر سره شي یوه برخه وه، ځکه په شمال کې وروستیو میاشتو کې په محیط کې د پولیو وایرس ثبت شوی و، نو دا خطر هلته شتون لري تر څو دا ناروغي ماشومانو ته خپره نه شي.
روان میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن 15 مثبت پیښ شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې نه ده ختمه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی چې له مخې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابر شي. دا کار د هغې موافقې د بیا احیا لپاره کېږي چې په مرسته یې اوکراین وکولی شي. داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 3000 ټنه غلجات صدر کړي. مسکو په هغه پیشنهاد خوشاله نه دی چې څور زمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سترګي لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل د انقرې ته د اقدامات یو لس پرلې دی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صدراتو د بیا پیل لپاره ترسره کړي. نن جمعه در منستان و آذربایجان پر پول د توپونو تر ډز وروسته هر لوري ته د مرګ شوبلې خبر ورکړل شوی دی. در منستان دفاع وزارت وایي چې په سوتیک خارګوټي کې تر سخت نښتو وروسته د دوی دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بلور ته د آذربایجان د درمنستان ځواکونو په همدې سیمه کې د ډزو په پیل یو بل تورنوي وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی هم دی. او ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې سبا شنبه دریمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ترسره شي. دغه سیالي به د سریلانکا په پالیکی لوبغاړي کې پرځای وخت 3 بجې پیل شي. د یادو دواړو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو پر اساس د دوی د کرکټ سیالۍ په نړۍ کې ډیر لیدونکي لري. په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان بیرته د خپلو چټکو توپ چونکو په مټ د دې جوګه شو چې له هند سره سخته مقابله وکړي. په وروستیو دوو کلونو کې یاد لوبډلې د کرکټ نړیوال او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په 3 سیالیو کې سره مخ شوي دي چې یوه سیالي پاکستان او دوه هند ګټلې دي. د ویلو د چې افغانستان به د یک شنبې په ورځ خپله لومړنۍ سیالي له بنگلادیش سره وکړي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې براسر دا وری چې د بخندلیوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د کابل په ګرون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبوله په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. دا چې د کمرې نصبول واقعا د خلکو خصوصي حریم ته ننوتل دي او کنه، په تړاو باندې په راپور کې هلمند ته ورشو چې خلک د خوراکي توکو د لوړو قیمتونو څخه شکایت کوي.
چارته وزغل نن د مریض مخ ته شیر د نن د غلیه مخ ته شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی.
همدارنګ کندهار ته به هم ورشو چې هلته خلک شکایت کوي چې د خښتو بټې او شتون د دوی ژوند سخت کړی دی.
نو بیا پښخانو مل آزاد دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې
دا به هم رسر واوري چې د ایکس یا ټویټر شبکې خوند هڅه کوي چې په دغې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. نه چې دا اسانتیاوې به څه وي دا درته په راپور کې وایو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړه.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشوي. د بخند نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. د بخند نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له لورې د ملي امنیت په نوم دغه پراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د رواني د اگست میاشتې په دیرشمه نیټه اعلان وکړه چې دوی د کابل ښار په مهمو ځایونو سړکونو او کوڅو کې له 2000 ډېرې امنیتي کمرې لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 2000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقوقو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدي تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بېساري ډول تر برید لاندې راغلي له منځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودي له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغه سي پراخه ډلهیزې څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیاتېږي. پمدی حال کې یو متارزه افغان مېرمن مسوده کویسانی وایي که څه هم افغان مېرمنې د اعتراضونو پر مهال لا لوړان دي د طالبانو له ظالمانه غبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمیر امنیتي کمرې لګول شوي ښایي د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې مېرمنې له ویرې اعتراضونه ونه شي کړی.
چون اینا از مردم حراس دارن.
دوی له خلکو ویره لري چې یوه مېرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نه کړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایدیولوژي د انسان ضد ده، ځکه یې دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي په دومره شمیر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادي سلب کړي.
دا کارې خوي د جنایت په خوده کمخ سبب شي، خو په دومره شمیر کمرې لګول د خلکو خصوصي رم تل نه وتل، بلکې ځکه د خلکو د کورنۍ مېرمنې بیرون وځي سودا لپاره، طبعا دا کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصي حریم به پکې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په 1 نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دا یو شمیر تورستی او سیاحتي شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټیکټونو پیرودونکو کم شوي دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوی دی. دوی وایي که څه هم اوس د ټیکټونو بیې کم شوي خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي ځکه د ځمکې له لارې سفر ډېر ارزانه پرېوځي او اوس هغه پخوانۍ امنیتي ستونزې هم نشته. تفصیل په دې راپور کې.
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیازلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤل تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټیکټونه ورکول خو په خبره اوس میاش کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټیکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نو موړی وای
غټیم کې بکره 8000 9000 تر 5000 افغانۍ ټیکټونه ډیر لوړ قیمتو کې و خو ډیر ارزانه شوي. دا 2000 روپو ته رسیدلی.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وایي له دې امله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
داسې حالات کې راغلی چې وضعیت نو بیخي خراب دی. نه ټیکټ شته چې پوره خوند یې مصب نشته نه داخلي نه خارجي.
خود دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټیکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتله غیر اقتصادي پریوزي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی لویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکي شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خدسه ده چې د ځمکني سفر بیا ډیره ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د مزکی للارې نور ولایت ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتله کو پاغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت للارې سفر وکړي مرکز یا نور ولایت ته. او وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب او غلاوي وي کسام بیا ډیره لوړه وه د هوایی ترانسپورت خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکي عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د هوا له لارې سفر کاوه وایي مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لاره وسلوالې نښتې غلاوي او امنیتي ستونزې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی په افغانستان کې جګړې وي پر لوی لار باندې امن نه وو د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولی چې کابل ولاړ شي هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر یې د تیارې لوړ ټیکټونه پرې کول سلی وس الله تعالی ټیکټ به پرې کوي بیا به تر هلمند وو د هلمند څخه کابل تر کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کې دی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټیکټونو بیا څومره راښکته کړي په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار مزار شریف او د غراز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر سیاحتي او توریستي شرکتونو شکایت کړی و چې د پخوا په څیر د پیرودونکو او همدارنګه د مشتریانو شمیر ډیر نه دی. بل پلو بیا په هلمند کې د خوراکي توکو لوړ قیمتونو خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. په دغه ولایت کې هغه کسان چې روزانه کار کوي وایي چې څو ورځې خواري وکړي خو بیا هم د یوې ډوډۍ پیسې نشي پیدا کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کیږي او خواړه نه لري. دو څلوېښت کلن خلیفه عبدالحد او څلور دېرش کلن نورعلي د یاد ولایت اوسېدونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د کار د نشتوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالی ژوند سخت کړی دی.
نه نه کار وکړ سه نه د سړک تاسه کې روزانه مسلمان فکې وکړي نه وروره په یو بله دنده یا د یو بلې دندې د یو موسې د طرفه سه چې پر ولو باندې یو کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي د یو لار د لارو سه یو کار نشته.
چارته وزغل نن د مریض مختک شیر د نن د غلی مختک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی کوم نور مو د کورنی مشکلات دی د رقم ګران دی خو لکم په ولار سر وسر خلاصې ضرور.
محمد جان د نادالی ولسوالی اوسیدونکو دی او د ته د خپل کلی مشری ها مور لغاړي ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې وبو چې سوي او خلکو خپل عایداتي سرچینې له لاس ور کړی او ځای خلک ګوستول لاستر زنه ناس کی
خپل مسجد مشریم نور داس بی روزګار ايش پر دنیا یو خواري هم نسته یو ژوندګي نسته او به وچی د کشم نه دی کړ یو د نه توخم نه لرو غنم نه لرو چې وې کوم ځکه دغه شاړ پرتی دی پر دنیا یو ژوندګي نسته نش پنی نه بزګری نه مزدوري یو ژوندګي مشته پاره نسته. حکومت زموږ د خایشت چې مشته ژوندګي را برابر کړي مشته خایشت دغه کو چې مشته یو کارو کتار برابر کړي.
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري او د خپل ژوند څخه اوستړی سوی دی. محمد ایوب یا د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د خپل ژوند ستړی داستان را سره داسې شریک کړ.
دولت باید موږ سره دا وکړي چې مرسته راسره وکړي او کوشش راسره وکړي په کور کې پنځه لس شپانه ستنې د سهار ډوډۍ ولا کلو چې ماښام یې وخورو د غرمې د اکثره وخت دا ګاډۍ ته ولاړې هغه ګای پنځه سې ته کړي ګای سلې ګټي دغه بس کار مو دی په دې کې بجې بار موږ گزاره نه کیږي.
د دې سیمې د ټولو اوسیدونکو غوښتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپلې مرستې دې ورته د کار په بدل کې ورکړي تر څو دغلته خلکو ته دایمي د کار زمینه برابر سي. په افغانستان کې پر داسې مهال خلک وراستر بلې د فقر سره مخامخ کیږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالی سیلابونو زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراین نن جمعه ویلي دوه نورې کښتۍ هم د یو موقت دهلیز له لارې روانې شوې دي. کیف دغه دهلیز د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد ترالیږد لپاره ایجاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین د جمعې په ورځ د یوه لنډمهاله دهلیز له لارې د دوو نورو کښتیو د روانېدو خبر ورکړی دی. دغه لنډمهاله دهلیز د کیف لخوا د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد سوی دی. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبرانکو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي له اوکراین څخه د تور سمندرګي له لارې دوه کښتۍ روانې سوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی و چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا تازه هڅې د هغې موافقې د بیا احیا لپاره روانې دي چې په مرسته یې اوکراین وکولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 33,000 ټنه غلجات صادر کړي. په همدې حال کې مسکو په هغه پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل سوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر آکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست پرلی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره عملي کړي. د دې ترڅنګ د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن جمعه په یوه کنفرانس کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دوشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تور سمندرګي په بندري ښار سوچي کې وګوري. داسې هیلې ښوول سوي چې دواړه لوري وکولی سي له اوکراین نه د غلجاتو د خوندي صادراتو لپاره پر موافقه سله وکړي. روسیا په جولای میاشت کې له هغې موافقې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او د ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله. له دې سره د تور سمندرګي له لارې په خوندي ډول د ملکي کښتیو د لیږد رالیږد او د غلجاتو د صادراتو بهیر ټکنی سو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د پنجشنبې په ورځ مسکو ته د سفر پر مهال ویلي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې بیا احیا د خوړو د خوندیتوب لپاره ډیره مهمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خښتو په بټیو کې او خښتو بټیو ته نشتی د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه بټیو دوی په تکلیف کړی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي هغوی چې کورونه یې دي بټیو ته نږدې دي وایي نه یوازې د چورختې ستونزې لري بلکې د کور توکي هم له دغه دود نه تل نه پاکوي. تفصیل په دې راپور کې
د افشخانو مل آزادو دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې پروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه او د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود یا لوګي په وجه خپل جامې بدلې کړي.
اول دا تاوانونه دي چې هر شپه موږ چې بدیرو کالي بدلوو سار بیا نوراو ټول سره فضاوي نه په کور کې کالی د کولی سو نه کالی اورولی سو مشکلات مو دي بیخي ډېرو سره ډېرو سره په تکلیف ډېرو سره فضاوي کور د مابین څه وباس مدسته دي وباس یعنی په سپینو کالي خو دا د شپې کښېناستلی لا نو بېدې خوف لاڅک د افشخانو مل آزادو دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې پروت.
په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټی سته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له امله یې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوو نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټی د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا دود څخه په تنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمول یې بېلابېلې نورې ستونزې ورته پېښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټی دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو د شتونو ته انتقال کړي.
زما نوم ملک دی د ګوشخانې وستدم کوم د کورس خونه خامخا سړی په تکلیف کېږي دا دود دي د کولا د ګرد رسو کېږي پر د کورو باندې په شان کې لویږي کالي خرابوي په خلو نه نوځي سړی بدی مشکل خونه خامخا پېښېږي دا کورا د کاغه بل لوکوزه ګوشخانه ده کله کړهانو ګوشخانه ده دا ټول دود پر د صحه باندې پر د ګرد رسو کېږي.
اجدر جان هغه دا چې په تکلیف کړی چې کالیا ورکو ګرځ تک تور کې دا د غیر لویږي دا د ځان را لویږي یعنی فازاب شنان نه جوړ نه جوړ ستنی و درېږي دا د ځان په کونه نه زبره دا نه جوړ دوکمه ته دا غوښنه چې دا کوریر استیسته د دې کې څو چې بل ځای جوړ
د خښتو بټی ډیر په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالوی کورې بیا زیاتې د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لوګۍ یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم خبر کړی دی چې دا درات چې موږ زکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې و ځای سو موږ چې څه هم معلوم سي د سارا څه هم خلک را ترځي د شهر هم را ترځي لاسرسي به موږ هم ته کېږي د دې هم لاسرسي ده
څغه ځای مشت تسلیم سیم نو ټول کوره والا مش په وسلای په ودغی چې موږ غلطه ور انتقال سو دا د جزای خلک بوم د مشکل څخه خلاص یم موږ بوم د مشکل خلاص یالت به یو مشخص ځای مشت معلومه پر غزای به موږ ټول یو ځای کوره جوړ کا غزای مشت معلوم سو دی خو ته تسلیم سو نه دی در وسپیل
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزه منی خوایي د وسله پاره دا ستوګن لسمو د بټیو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وایي د بټیو له خاوندانو څخه ژمنه اخیستې چې په خپلو بټیو کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره دې توافق ته ورسېدلو پیلان خو دا امکانات نه لري چې تاسو د دې ځاسې انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړه سطح هم مجالس کړي خو د دوی دپاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د اوس دپاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپله وسه پورې د دې مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دودکش چې دوی لري چې دود جنیزي د غلوړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمنی.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو الو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ایکس یا پخوانی ټویټر شبکې خاوند هڅه کوي چې په دې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. ایکس پاڼه په دې توګه خپل او سیال ټولنیز شبکو ته غواړي ماتې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د ایکس ټولنیز شبکې خاوند ایلن ماسک ویلي چې په دې شبکه کې به د غږیزو او ویډیوي تماسونو برخې زیاتې کړي. ایلن ماسک چې په وروستیو کې د ټویټر نوم پر ایکس واړاوه په یوه پوست کې کښلي دا نوي ځانګړنې به په اندروید، آی او ایس، ماک او وینډوز کې کار کوي او له هغو څخه د کار اخیستو لپاره به د ټیلیفون شمیرې ته اړتیا نه وي. ماسک هڅه کوي چې دا ټولنیزه شبکه تر نورو سیالو خواله رسنیو اوچته کړي. په وروستیو کې د فیسبوک خاوند له ایکس شبکې سره د سیالۍ لپاره د تریټس په نوم خواله رسنۍ راوویسته. میټا شرکت شاوخوا یوه میاشت پخوا د انسټاګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې وه چې د دوی د نوي خواله رسنۍ تریټس اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کار له ټریډ سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ټریډ یو ویاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د وی پاڼې په بڼه نوري برخې هم پکې زیاتې کړي. خو ایلن ماسک هڅه کوي چې ایکس شبکه دومره ښه کړي چې تر ټولو ټولنیزو رسنیو غوره وي او له همدې کبله بېلابېلې ځانګړتیاوې ورزیاتوي څو د میټا تر اړوندو پلیټفارمونو لکه انسټاګرام، فیسبوک او واټساپ شاته پاتې نه شي او د هغو ټولې ځانګړنې ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونو ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې تزی چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې سکړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي په ډېرې چټکۍ سره، اوس اوبه مخ کښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادۍ د لارې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمې ویل کېږي او بې حده اوبه ځینې راکښل کول کېږي، باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبو ورسره روان دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویم نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو لړیونه یو پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې پیلوو. خو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د ماښام په اوو بجو باندې د ژوند د رنګونو په پروګرام کې چې عصمت څاروان به پکې ستاسې کوربه وي، د کچالو د کښت او روزو لپاره باندې دوی خبرې کوي. تاسې کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او که په دې اړه باندې تاسې کومه تجربه لري دا چې کچالو روز یو هم درنګ موخه کړلی وي خپل نظر په دغه پروګرام کې په دغه واتس اپ نمبر 00 3 2 2 4 4 دغه واتس اپ شمیره د افغانستان د مخام لوونه ترته زنګ وهلی شي خپل